السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د جون 8 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بنو کې د ترګری زد عدالت د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داوړ د لیږلو امر کړی دی د پښتون ژغورن غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې تاوتریخوالی او په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر شهرونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وژل شوي اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترګری ضد عدالت د امنیتي دلایلو لکبله د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داوړ د لیږلو امر کړی دی عدالت نن د ترګری ضد څنګ له خوا د محسن داوړ د جسمانی ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه نو موړی له دې وړاندې د اتو ورځو په جسمانی ریمانډ د ترګری ضد څنګ ته سپارل شوی و پولیس ته امر شوی چې محسن داوړ د جون پر 19 نیټه بیا د ترګری ضد عدالت ته وړاندې کړي د دې وړاندې علي وزیر هم د عدالت په امر د پېښور مرکزی زندان ته لیږل شوی دی پر دوی دواړو تور پورې شوی د مۍ پر 26 د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پر پوځي پوسټه برید کړی خو محسن داوړ پولیس ته له ځان سپارلو وړاندې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې دوی یا د پښتون ژغورنې غورځنګ نور پلویانو پر پوسټه برید نه وکړي بلکې پوځیانو پر دوی ډزې پیل کړي خو پوځ د نوموړي خبرې ردوي پرند پښتون ژغورن غورځنګ پلویان په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالی او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه وکړل د غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ پر مازیګر مشال رادیو ته وویل د کله سیف الله موساخیلو بوري سنځاوي او ژو په احتجاجونو او لاریونونو کې د پښتنو د ملتپاله ګوندونو غړي او مشران هم ورسره ملګري ول پر بلوچستان سربیره د جنوبي وزیرستان په واڼه او کوټکي کې هم پرون احتجاجونه وسول غورځنګ وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون یې شاوخوا دیرش ملګري په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي اخوا بیا په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د ولسي وژنو غندنه او د غورځنګ د نیول سوو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده پرون ناوخته د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې لسګونه کسانو د پاکستاني پوځ د رویې پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنې کولې چې د غورځنګ آئینی او قانوني غوښتنې دي ومني پی ټی ایم دا کوي چې د مې پر شپږویشتمه پاکستاني پوځیانو د دوی پر یو لاریون په ډزو کې 14 کسان وژل او 43 زیات یې ژوبل کړ خو پولیس وایي چې لمړی د دوی پر یو پوسټه برید وسو او د خپل 15 عسکرو د ژوبلېدو خبره کوي چې وایي ورسته ساور کړی ده په اسلام آباد کې د وژل شوي ماشومې فرشتې پلار وایي د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له سو پرمختګونو مطمئن نه دی ګلنبي پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل چارواکو تر اوسه یوازې ژمنې ورسره کړي دي خو عملي کړي نه دي د فرشتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم هم تور پورې کوي چې پولیس د مقدمې پلټنې په سمه توګه نه کوي
چې کوم د دې انویسټیګیشن روان دی هغه کې بس کس ونه شي بیا خلاص شي یو ونه شي بل ونه شي نو که قانوني شي ته وسه ګوري چې دا خامخا فایر درج کوي کنه دې فایر درج نه کو پولیس ول پدې کې ملوثي پولیس ول ته کې ماده سزا ملول په کار ده قانوني هيڅ اداره دي چې جوډیشل انکوایري رپورت هم دې خلاف راغی
بل ورته د اسلام آباد شهزاد ټاون د پولیسو یو مشر او د فرشتي د کیس تحقیقاتي افسر انیس اکبر پر مشال رډیو ته ویل چې د فرشتي د قتل پاړه پلټنې په سم لور روان دي د ممندو ماشومه فرشته د تیر میاشتې پر شپاره سم له کور ورکسوي و چې د مې پر 19 مړی و موندل سو په بجوړ کبایلی ضلع کې د مام په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوی نورې ژوبل شوي دي چارواکي وایي پیښه پر مازیګر په مامینزو کې وسوه چې پکې 9 کلنه زلیخا وژل شوی او دوی خوندي یې ژوبل دي د بجوړ د کمشنري چارواکو بیګا مشال رډیو ته وویل درې واړه ماشومان پټی ته تلل چې په لار کې د لوبو کوم څیز وموندي هغه شی په اصل کې ماین و چې ورستور باندې وچاودی دی د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل د میزان په نوم د یو شخصي بانک منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان مرکزی بانک له راښوونو سره سمې شاوخوا شلو افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي نوموړي وویل هغه افغانان چې رجستریشن کارډ او په دې کې تر شپږ میاشتو وخت ولري اکاونټ جوړولی سي په پاکستان کې افغان کډوال د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې آباد دي دا لومړی وار دی چې حکومت کډوالو ته د اکاونټونو جوړولو اسانتیا ورکړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال په فبروري کې افغانانو ته د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي ول د هند تر نظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال پر دوو پولیسانو سربیره څلور وسلوال وژل شوي دي. د عملیات نن په پلواما سیمه کې وسوه، چیرې چې د روان کال په فبروري میاشت کې په یوه ځانمرګي برید کې څلوېښت امنیتي سرتیري وژل شوي ول. داسې باور کیږي چې وژل شوي وسلوال د پاکستان میشتې ډلې جیش محمد غړي دي چې د فبروري د برید مسؤلیت یې منلی و. په هندي کشمیر کې د 1980 لسیزې راهیسې د بیلتون پالنې غورځنګ روان دی. پاکستان په کشمیر کې د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې دوی یوازې په اخلاقي او سفارتي کچ باندې د کشمیریانو د خپل ارادي حق ملاتړ کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړپوړي پوځي کمانډر ویل دی چې په سیمه کې د امریکا د پوځي ځواک تر قوي کولو وروسته ایران په خلیج فارس کې له بریده ظاهران لاس په سر سوی، خو لا هم د ایران لخوا د جنگ ګواښ ډیر واقعي دی. جنرال فرانک مکنزی پرون بغداد ته د سفر پر مهال خبریالانو ته په مرکه کې ویل ایران له ځان سره فکر وکړ او د ممکنه برید لپاره د تیاری کولو وروسته په شا سو. جنرال مکنزی زیاته کړه چې د ایراني جارحیت خطر لا هم موجود دی. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې پاکستان او سریلانکا نن یو بل ته مخامخیږي، خو لوبه د باران له کبله تر اوسه د ځان ښکار ده. اخوا بیا د جون پر شپږمه په لوبه کې آسترالیا ویسټ انډیز ته په 15 منډو ماته ورکړه. پاکستان تر اوسه د نړیوال جام په لوبو کې دوه سیالۍ کړې دي. په لومړۍ سیالۍ کې د ویسټ انډیز پر وړاندې ټول لوبغاړي پر 115 منډو سوځېدلي ول او لوبه یې بایللې وه، خو په دومه سیالۍ کې انګلستان ته د 309 منډو هدف ورکړ او لوبه یې تر سختې مقابلې وروسته وګټله. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس ستاسو پام د موسم د حال پر لور راګرځوم چې سراز ظهیر وړاندې کوي.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 26، بنو کې 2 او 23، ژوب کې 2 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی د 150 زیات ملګري په بیلابیلو سیمو کې امنیتي عسکرو نیولې دي.
داغین علاوه چې کم کسانو دی خان د بنو او ټانک والا کسان چې دی اغیم په ځیر کې دي، هغه کې زیاتره په هریپور کې دي.
د مومندو د وجل شوی ماشومې فرښتې پلاروای لا هم ورته انصاف نه دی ورکړل شوی، خو حکومت وایي د پیخي ککړو ټولو کسانو نیول او سزا ورکول به یقیني کوي.
پولیس افسرانی کا څنګه به انوالو وي او څه کوشش کوله دي چې کوشش پلس نور 100% ومونږه اغالو اکشن بالو.
او په پاکستان کې مشت افغانان وای حکومت اعلان کړی چې بانکونه د دوی ته اکاونټونه خلاص کړي، خو لا هم پرې پوره عمل نه دی شوی.
الحبیب بینک تلاڑم، حبیب بینک تلاڑم، ایم سی وی بینک، یونائیٹڈ بینک، نیشنل بینک، ایلائٹ بینک، دی ټول ته زلاڑم، خو تر اوسه هغه ما ته سره نه کال کړی دی او نه راته څه جواب ویلی دی.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. د بنو پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې د عدالتي کاروایۍ وروسته محسن داوړ په جوډیشل ریمانډ سنټرل جیل پېښور ته واستول شو چې د روانې میاشتې پر 19 به بیا دغه عدالت ته وړاندې شي. په عین حال کې د غورځنګ غړي وایي چې د دوی د ملګرو نیول کېدو لړۍ روانه ده. د ډي اس پي ټانک هډکوارټر د پښتون تحفظ موومنټ یو بل مخکخ ننګیال بټنه د گرفتارولو د خبر هم تصدیق کړی دی، خو په لورلای کې هم د غورزنګ بل غړې دوست محمد لونه نیول شوې دي. لاسیمینا په دې اړه نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو.
د بنو پولیس فورس د یو ذرایع په مطابق د قطبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ نن په بنو کښې د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کښې پیش کړلی شي. د دغې عدالت مجسټریټ انعام الله د لنډ شانتا کاروایۍ نه د وروسته بیا دی په جوډیشل ریمانډ سنټرل جیل پېښور ته ولژلي، چې کوم به د روان میاشت په نولسمې نیټې بیا دغې عدالت ته پیش کولای کیږي. بل طرف ته نن په ټانک شه ډی ایس پی هډ کوارټر ټانک میر علی خان د پخلی په مطابق د غورځنګ ملګری ننګیال بټنای گرفتار او په سیټي تڼۍ کښې یې بند کړی دی. یاد دوي چې په ننګیال بټنی د دې نه مخښې د ټانک په یوې جلسې کښې د تقریر کولو په الزام د اول نه ایف آی آر درج وه. په دغې رنګ د بلوچستان لورالۍ نه مشال ریډیو ته را رسېدلیو اطلاعات په مطابق هلته د غورځنګ یو بل ملګری دوست محمد لوڼی هم گرفتار کړی شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو یار دیوی چې دا له هغې وروستو دا چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د مې په شپږویشتمه په یوه پوځي څوکۍ د ډزو په پیښه کې د غورځنګ د وینا تر مخه د 214 کسان وژل شوي وو. خو پوځ ویلي چې دغو کسانو د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ په دغه څوکۍ د حملې هڅه کوله چې په کې د دوی یو پوځي وژل شوی وو او څلور نور ژوبل شوي وو. خو پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دوی پرام نامظاهره کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د تاوتریخوالي او پېښور پر لت ختمولو حکومتي هڅې عزت په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې. هلته د ډېر اسماعیل خان پولیسو په ښار کې په جلسو او احتجاجونو بندیز لګولې او د غورځنګ یو مشر ادریس پښتین د گرفتارولو تصدیق یې کړی دی. د غورځنګ مشران وایي شاوخوا دېرش پلویان او غړي یې په زندانونو کې دي. نور تفصیل د پامیر ساحل نو.
د جون پر شپږمه د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه وکړل. پر همدې ورځ د ډېر اسماعیل خان پولیسو د غورځنګ د یوه مخکښ غړي ادریس پښتین نیولو تصدیق هم وکړ. د ښار پولیسو مشر سلیم ریاض د غږ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د 2019 زیږیز کال د جنوري پر 14 او 13 د ټانک په سیټي تاڼه کې د پښتین ضد دوه پرچې دایر شوي چې پکې پر نوموړي په ولس کې د ګډوډۍ پیدا کولو، د دولت ضد پارونې او د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال تورونه دي. هلته د غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ د جون پر شپږمه وویل د مې پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د ډزو په پیښه کې د مرګ ژوبلې او بیا د جون پر درېیمه د پولیسو لخوا په پېښور کې د غورځنګ پلویانو د پرلت ختمولو پر ضد د بلوچستان په یو شمېر پښتون مېشته سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. نوموړي د کلا سیف الله په احتجاج کې ګډون وکړ او وویل چې پولیسو یې اجازه نو ورکړې خو پر دې سربېره ګڼ خلک ورغلي ول.
په دې کې علاقایي خلک راغلي و، اختر دی، نور چیز مو شاوخه مسافران ورونه او دغه راغلي و. دا تقریبا هر څوک دی مظاهرې ترا له کلاسې پلان بغیر بدل ته په مستقل کې مظاهره وسوا، لورلای کې وسوا، پسنجاوي کې نه مظاهرې وسوي او ژوب کې مظاهره. دا پښتون ژغورنې غورځنګ چې هر وخت احتجاج وي، مظاهره وي، جلسه وي، نو پښتنو مشکمی کمپرس گوندونه دی هغه هر وخت لموش سره پدی کی گډون لري. د دې خلک د دې مشران لموش سره خامخاله
په اني وخت کې د غورځنګ پلویانو د جنوبی وزیرستان په وانه کې هم احتجاجي لاریون وکړ. خو د ډېر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم ریاض وای د غورځنګ مشرانو ته ویلي چې مظاهره و نه کړي ځکه چې د جون ل شپږم نیټه څخه تر یوې ونې پورې په خار کې د قانون 144 دفعه عملی کړي چې ورسره سم د خلکو پر جلسو او مظاهرو بندیز دی. د ګواښ وکړ چې کچا د سرغړونې هڅه وکړه نو پولیس به یې ونیسي. غورځنګ وایي وار له مخه یې شاوخوا دېرش پلویان گرفتار دي چې پکې زیاتره یې د هریپور په زندان کې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په وینا د جون پر درېیمه د پېښور پر لت ختمولو پر مهال له گرفتارو کسانو څخه دوه زندانیان دي خو نور پولیسو خوشي کړي.
او حمید وزیر چې دی هغه په کې جیل تکړه ځکه چې قاضی طاهر باندې 13 جلسو FIR هم وي او په دغه باندې حمید وزیر باندې د 16 ایم پی او د لوډ سپیکر استعمال هم هغه جیل تکړه دوه کسان نو ټول لري. دا غي نه علاوه چې کم کسانو دی خان د بنو او ټانک والا کسان چې دی هغه په جیل کې دی هغه کې زیاتره په هری پور کې دی نو یې کوم یو سو کسان رها شو چا باندې نور FIR ونای په کې لاناست نو دا چې ټوټل مونږ راوخلو نو دا 13 ته برابر کسان دي.
سنا اجازه زیاتوي چې د پیښور تر پرلت وروسته پولیسو په ښار کې پر جلسو او غونډو بندیز لګولې. دا مظاهره او احتجاجونه تر هغه وروسته پیل شول چې غورځنګ ویل د مې پر شپږ وشتمه د خړ کمر پر پوستې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې 14 کسان ووژل او له 30 زیات ژوبل شول. د پاکستان پوځ پر هماغې ورځ په بیان کې ویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن دوړ او ولی وزیر په مشرۍ یې ویډلې پر پوستې برید وکړ چې په کې 15 سرتیري ژوبل شول. پوځ په هغه بیان کې ویلي ول چې په ځوابي ډزو کې درې کسان وژلي او لس یې ژوبل کړي. پوځ دا هم ویلي ول چې علي وزیر یې نیولی چې وروسته دوه ځلې په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو او اوس مهال په زندان کې دی. وروسته پوځ په یو بل بیان کې ویلي ول چې په ژوبلو سرتیرو کې یو مړ شوی. د خړ کمر تاوتریخوالي ضد په میرامشاه کې پرلت پیل شو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د میرامشاه پرلت د مې 9 پر ماخوستن د حکومت په استازیتوب د قبایلي مشرانو د ننواتې په نتیجه کې پای ته ورسید او محسن دوړ ځان امنیتي سرتیرو ته وسپاره. هغه هم په بنو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته اوس د پلټنو لپاره په زندان کې دی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په قبایلو کې د صوبایي سملای څوکیو ته ځینې نوماندان اندېښمن دي چې له سینټ ته د شپږویشتم آئینی ترمیم تر منظورۍ او د ولسمشر تر لاسلیک وروسته ښایي انتخابات وځنډیږي. له دې آئینی ترمیم سره په صوبایي سملۍ کې د قبایلو څوکۍ زیاتیږي او قامي سملۍ وار له مخې منظور کړی دی. نوماندان وایي اوس مهال په ډاډه زړه انتخاباتي کمپین هم نشي کولی، خو انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلو کې به دغه انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. نور معلومات تم نور شانور.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای په 2 د صوبایي اسمبلۍ د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کیدونکې دي، خو په دې کې برخه اخیستونکي ځنې امیدواران وای چې 13 میاشت په قامي اسمبلۍ کې د قبایلی ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منځوري ورسته د دې انتخاباتو د ځنډېدو لويره سره مخامخ دي، نو ځکه په مطمئنه توګه انتخاباتي کمپاین نشي کولای. له مومندو قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار نثار مومند وای
یو طرف ته چې د الیکشن کمپاین د ټول پروسس پوره شو په الیکشن کمیشن کې چې څو داسې د پاره ضرورتونه او سراغه ډاکومنټیشن او داسې کوم تاریخونه هغه هم پوره شو او پسې چې دی نو دا نه خو دا هم پوره شو. خو سم یو صورت حال دی لکه زه بدل یم چې زمونږ سوا اجل سم مونږ ولاته د کمپاینو په پاره کې هم باندې شاته منتری ته کوسو کې شاهه الیکشن کیږي، نو مطلب دا غیر یقیني صورت حال جوړ کړی دی. ووټر د خپل امیدوار د کاندید نه نه دی سره نه دی په یو پیش باندې مطمئن نه دی چې آیا الیکشن کیږي که نه کیږي.
دا راز له خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیدوار شاه جهان افریدی وای په قامي اسمبلۍ کې د قبایلی ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظوري او په دې لړ کې د حکومت غیر واضح پالیسۍ له وجې په یادو ضلعو کې انتخاباتي هلې ځلې تر څه حده کمې شوې دي.
دوی چې کوم بل لاړو دی په هغه ټیم کې راوړو، یا مخکې په کارو درې میاشتې کا درې میاشتې بیا بعد په کارو چې دا د 2023 الیکشن لپاره وشي. دوی په خپله باندې حکومت د شی له مشکوک کړنو نه دی وجه نه قبایلی سیمې خلک د جسپی کم اخلي، کونکي حکومت چې کوم اعلانات کړي وي هغه په خپله باندې کنفیوز دي، نه دی وجه نه عوام هم د دوی د وجه نه کنفیوز شوي.
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د واکمن تحریک انصاف امیدوار شاهد شینواری وای هیلمن دی چې په قبایلی ضلعو کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه وشي.
گورنمنٹ آف پاکستان او الیکشن کمیشن چې دی هغه په یو پیج باندې دی او دا الیکشن کوي، نو په خپل باندې د پی کے 105 لاندې کوتل تحصیل نه الیکشن ته ولاړم. 29 مې باندې ټکټ مو ته لا شوه دی
دا راز په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی سهیل احمد وای د موجوده قانون تر مخه به د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابات په خپله نیټه کیږي.
مونږ سره چونکه موجوده وخت کې چې کوم قانون دی او د هغې مطابق زموږ چې کوم د شیډیول مطابق عمل دی نو هغه جاری دی او فی الحال خو مونږ خپل عمل زموږ جاری دی او تاسو چې کوم خبره کوئ چې کوم دا بالکل پورې مکمل طور باندې یعنی نه دی راغلی مخ په وړاندې د سینټ نه دی پاس شوی دغه شان صدر مملکت چې هغه دستخط کړی دی
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور کړ چې پکې یادو ضلعو ته د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سلی رشتو او په قومي اسمبلی کې د 200 چوکیو ورکولو غوښتنه شوې ده. د سینټ او ولسمشر لخوا د منظورۍ نه پس به دا بل د قانون برخه جوړ شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو راځي وی بلې موضوع ته. په پاکستان کې په بینکونو افغان کډوالو ته د بینکي حسابونو یا اکاونټونو پرانستلو بهیر پیل کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې په فبروري کې وزیر اعظم عمران خان سرکاري بینکونو ته امر وکړ چې د افغان کډوالو د اکاونټونو پرانستلو لپاره دې پوره اقدامات وکړي. په پېښور کې د یو شخصي بینک میزان مشروای په 1300 ورځو کې د 60 افغانانو اکاونټونه خلاص کړي دي. خو په پېښور کې ځینې کډوال دا هم وایي 100 بینکونو ته ورغلل خو اکاونټونه ورته خلاص نه کړل. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان نور.
د وزیر اعظم عمران خان د حکم سره سم د پاکستان بینکونو په هغه هیواد کې مېشت افغان کډوالو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړی دي. د پېښور یو شخصي بینک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته ویل د مرکزی بینک په حکم یې په 1300 ورځو کې خواوشه 60 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړی دي. نوموړی وایي هغه افغانان چې د رجستریشن کارډ یا پی او آر کې یې تر شپږو میاشتو زیات وخت وي اکاونټ خلاصولی شي.
هغه کارت مونږ ګورو رجستریشن کارت او ویلیډیټی ګورو او اپ ټو 5 لیک پورې هغه مونږ په کارت باندې کولاولې شو او اکاونټ مونږ پروسس کړی دی ډېر مخفل برانچ کې پروسس کړی دی.
خو په پېښور کې مشت ځینی افغان سوداګر لا هم د اکاونټونو په خلاصولو کې ستونزې لري. څلور دېرش کلن شاکر الله په پاکستان کې پیدا شوی د پېښور له پوهنتونه یې په انګریزي کې ماسټري کړی. هغه د کډوال په توګه په سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار نشي کولای نو د انټرنیټ له لارې قیمتي کاڼي خرڅوي. هغه وایي د عمران خان تر اعلان وروسته څو ځل بینکونو ته ورغلی خو لا هم په اکاونټ جوړولو نه دی توانېدلی.
الحبیب بینک تلاړم، حبیب بینک تلاړم، ایم سی وی بینک، یونائیټیډ بینک، نیشنل بینک، ایلائټ بینک، دی ټول ته زلاړم ما وزیټ وکړو. هغه کې سب بینکونو والا ما نه موبایل نمبر هم واغسته چې زه به موږ به تاسو ته کال وکړو. خو تر اوسه هغه ما ته څه نه کال کړی دی او نه راته څه جواب ویلی دی چې تاسو اکاونټ جوړیږي راشي.
شاکر وایي که خپل اکاونټ ولري نو کاروبار به یې ورسره ښه شي ځکه چې اوس مهال د حوالې له لارې پیسې راغواړي چې ورڅخه زیات کمیشن اخیستل کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال له تیرو خواو شاسلوېخت کلونو راهسې آباد دي خو دا لومړی وار دی چې هغوی ته په بینکونو کې د اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړل شوې. د پېښور په نمک منډۍ کې یو سوداګر حاجي اصغر وایي دوی ته په ورکړل شوو پی او آر کارډونو کې وخت تیر شوی چې له وجې سوداګر په اکاونټونو خلاصولو کې زړه نازړه دي.
په دې وجه موږ سبا روپیه په پیسې هم نه راکوي. بیا به وایي چې ستاسو کارډ سپیر دی دا دی هغه دی لکه څنګه چې پاکستان کې دوی پاکستانو ته هم وایي چې ستاسو کارډ بلاک دی ستاسو پیسې د بینک نه نه شي ایستلی. نو زموږ زیات ملګرو دا به د هغو چې دا موږ نه شو کولی چې دا کارټونه موږ له داسې بل تاریخ وي او تاریخ وي چې نوي کارټونه راکړي بیا به دې کارټونه به خلاص وکړو.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د استوګنې موده د جون په 1.5 پای ته رسیدي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا ورکړل شوو ګڼو کارډونو موده 100 میاشتې مخکې پای ته رسیدلې او دغه کډوال په اریزي ټوکن وخت تیروي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر خان پریدی بیګه مشال رډیو سره په خبرو کې د پاکستانی حکومت کډوالو ته د بینک اکاونټ د اجازه ورکولو هرکلی وکړ. هغه ویل ادارې د کډوالو پی او آر کارډونو د مودې غځولو لپاره د حکومت سره خبرې کوي.
تیر حکومتونو کې لکه درې درې میاشتو شپږو میاشتو ایکسټینشن به ورکړی کېږي. دلته یې والی ترمیم ظاهر وکړي چې کوم چې دی لانګر ټرم ایکسټینشن ورکړی شي ځکه چې لکه څنګه اوس دا بینک اکاونټونه دي خلاص کړي نو د دې سره به لکه دې سره مدد ملاو شي.
وزیر اعظم عمران خان چې ویل کېږي هیواد یې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی د روان کال په فبروري کې افغان کډوالو ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان په واسطه جون په 15 اول ل خپل خواي فیصله کړی دا چې د راتلونکو مالی کال په بجټ کې زیات پیسې وانخلي او د هیواد اقتصادي ستونزو ته په کتو دفاعي لګښتونه کم کړي. په واسطه د په واسطه مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي په کلنی دفاعي بجټ کې د زیاتوالي نه کولو پریکړه پر ولس احسان نه دی او دا چې د لګښتونو کمول به ګواښونو ته د جواب ورکولو صلاحیت هم اغیزمن نکړي. خو پښتنه دادا چې د پوسټ د دې پریکړې سب وجوهات او همداراس په پاکستان کې حکومت پوسټ څنګه پیسې ورکوي او هغه بیا پر څه لګيږي د دې ټولو پښتنو جوابونه د مليحه میرزاده ناور.
د پاکستان پوسټ ویلي پر رضاکارانه توګه په سالانه دفاعي بجټ کې کمی راولي. پښتنه دادا چې په پاکستان کې هر کال پوسټ څومره پیسې اخلي او د دغو پیسو تقسیم څنګه کیږي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چې دفاعي بجټ یې تر محصولاتو یا ریوینیو زیات دی. نوموړی وای په پاکستان کې دا خبره په واضحه توګه په ډاګه نه ده چې د پوسټ په اخراجاتو کې کمی راځي که زیاتې، ځکه چې له کامی خزانې نه پوسټ د ورکړل شو فنډونو آډیټ یا حساب کتاب نه کیږي. نوموړی وای یوازې په کاغذونو کې دا جوته ده چې پوسټ د کال 1200 ارب روپۍ ملاویږي، خو په حقیقت کې دغه رقم تر دې زیات دی.
کوم اخراجات آډیټ نه کیږي نو پر هغه خو هیڅ څوک دا نشي ویلی چې دغه زیاتې راغی که کم راغی. پاکستان کې د دفاعي بجټ لپاره کوم پیسې چې خوري کیږي هغه هم پټي، پاکستان کې خرچ کیږي هغه هم پټي. په پاکستان کې اوس د دفاعي بجټ چې د دې چې کوم څېړنا ده نو هغه کې تاسو صرف دا ویلې چې په بجټ په کاغذونو کې لیکلي دي چې 1200 ارب روپۍ دي اخلي، خو دا هغه نه علاوه د کم کم 1500 ارب روپۍ د پینشن لپاره پیسې اخلي. دا په 1000 ارب روپو کې 2000 ارب روپۍ دلته.
د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر طلعت مسعود وای دغه دفاعي بجټ په دریو واړو ځواکونو کې د ترجیحاتو په بنیاد تقسیمیږي چې ځمکني پوسټه تر ټولو زیاته برخه ورکول کیږي.
ځمکنی فوج ته تر ټولو زیاتې پیسې ځکه ملاویږي چې شمیر یې زیات دی، سامان یې زیات دی. په روایتي توګه هغوی ته زیاتې پیسې ملاویږي، خو یوه بله خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې که د مثال په توګه هوایي ځواک جهاز اخیستل غواړي نو د هغې لپاره خاص الاټمنټ یا ویش کیږي. له هغې سره دا معلومیږي چې د هغوی بجټ به هغه کال له نورو ځواکونو زیات وي. بیا د بحري ځواک سامان یا کښتۍ ګرانې وي نو د هغې لپاره هم ځانګړی الاټمنټ کیږي. خو که وکتل شي نو په روایتي توګه ښکاره ده چې ځمکني فوج ته زیاتې پیسې ملاویږي، د هغې پس هوایي ځواک او د هغې پس بیا بحري ځواک ته ورکول کیږي.
پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د 6 ارب ډالرو قرضې معاهده کړې ده چې له مخه به دغه پیسې په دریو کلونو کې پاکستان ته ملاویږي، خو له دغه قرضې سره د ادارې ځینې شرطونه هم تړل شوي دي. آیا د پاکستان د پوځ دغه پریکړه د IMF له شرط سره خو تړاو نه لري؟ د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي د IMF شرطونه کافي سخت وي او د نورو تر څنګ یې دا خبره هم کړې ده چې د ټولو ادارو اخراجات دې کم کړل شي، نو ځکه ممکن ده چې پوځ دغه خبره په پام کې ساتلي. خو اقتصاد پو اکرام هوتی وای لای ایم ایف سره چې کله هم مذاکرات کیږي نو پاهې کې د اخراجاتو د کمی معاهده کمه کیږي. د غوی زور زیات په دی وی چې محصولات او آمدن دې زیات کړل شي، د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیاتی کی، نوې ټیکسونه لګي او د ټیکسونو شرح هم سیوا کیږي.
پاکستان چې هم د ای ایم ایف سره په دې لاټلیک تر نه کوي دې معاهده باندې چې د دفاعي بجټ ورکړو، ولې چې د ای ایم ایف سره د پاکستان چې کله هم مذاکرات کیږي نو د فوج وزرا دا شرط وي چې تاسو به زموږ د اخراجاتو په باره کې خبرې نه کوئ. د اخراجاتو د کموت چې کوم معاهده ده هغه د آی ایم ایف سره ډېره کمه کیږي.
د پوسټ عامه اړیکو ادارې ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دغه کمول به درې واړه پوځي ادارې په خپلو څانګو کې دننه په وړ ګامونو سره سنبال کړي. طلعت مسعود وایي د دې معنی دا ده چې د دوی انتظامی لګښتونه پوځي یونټو یا څانګو باندې خرچې ښایي کمې کړل شي، یا کوم ځواک که څه سامان اخیستل غوښتل نو هغه د یو کال لپاره وځنډوي. د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ د سیړنې لمخې د پاکستان دفاعي لګښت په 2019 کال کې 1,04.1 میلیون ډالر وو، خو په 2013 کې 2,06.8 میلیون ډالر ته زیات شو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ترګری زده د عدالت د امنیتی دلیل لکباله د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داور د لیږلو امر کړی دی. عدالت نن د ترګری زده څنګه لخوا د محسن داور د جسمانی ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه. نو موري لدی وړاندې د تورز په جسمانی ریمانډ د ترګری زده څنګه تسپارل شوی وو. فورن د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په لویان پښمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد پر یو شمیر شهرونو کې احتجاجونه وکړل. د غورځنګ یو مشر رنگ لونی پر مازګر مشال لري ټول د کلسیفلا مساخیلو بوري او سنځاوي او جو په احتجاجونو او لارینونو کې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو غړي او مشران هم سره ملګري ول. په اسلام آباد کې د بشسوي ماشومې فرښتې پلار وای د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه لسو پر مختګونو مطمئن نه دي. ګلنبی پر نا وخت مشال لري ټول چارواک تر اوسه یوازې ژمنې ورسره کړې دي خو عملي کړې نه دي. د پاکستان بانکونو په هیواد کې میشت افغانانو ته د اکاونټونو خلاصول پیل کړی دی. د میزان په نوم د یو شخصي بانک منیجر عبدالرحمن پرون مشال لړې ته وویل چې د پاکستان مرکزی بانک لارښوونو سره سمې شاوخوا 60 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. د هند نظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال پر دوو پولیسانو سربیره څلور وسلوال وژل شوي دي. د عملیات په پلوامه سیمه کې وسو چیرې د روان کال په فبروري میاشت کې په یو ځانمرګي برید کې 40 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې پاکستان او سریلانکا نن یو بل ته مخامخېږي، خو نننۍ لوبه د باران له کبله تر اوسه د ځان ښکار ده. د دې وړاندې پاکستان دوی لوبې کړې دي چې وایي بایللې او بلې ګټلې.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د نړیوالو مطبوعاتو ته. واسټری جرنال په منځني ختیځ کې د سولې په اړه د امریکا اقتصادي پلان او پر دې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د خبرګون پر موضوع یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان په نړیوال کچ ته معلوماتو کنټرول او د خبریالانو سار په اړه د چین په تګلارې نیوکې کړې دي. شاهین بنیره ته دواړو لیکنو مهمه برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنائی په سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو د فلسطینیانو سره د غداري تورونه پوری کړې دي. په تهران کې د اختر د مانځه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې چې سعودي عرب د فلسطین په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلان مرسته کوي چې د فلسطینیانو سره غداري ده. د ولسمشر ټرمپ د زوم جیرډ کوشنر په مشرۍ د امریکایي چارواکو یو ډله هڅه کوي چې روانه میاشت په بحرین کې سیمه کې د امن لپاره یو اقتصادي پلان اعلان کړي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د اقتصادي پرمختیا له لارې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه هواره شي. دې لپاره امریکا د سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو نه د بلیونونو ډالره مرسته غواړي. سعودي عرب ویلي د بحرین په کانفرنس کې د ګډون لپاره به خپل یو وزیر لیږي. د فلسطین مشرانو په دې کانفرنس کې د ګډون نه انکار کړی او نورو هیوادونو ته هم ویلي چې شرکت پکې ونه کړي. د ایران روحانی مشر زیاته کړې د بحرین سرمشریزه د فلسطین لپاره ناسمه او بده ده. د خامنائی سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سعودي عرب په مکه کې 13 په 24 ساعته کې د عرب هیوادونو د مشرانو د دریو غونډو کوربه و. بلخوا د بیپولي خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په یو راپور کې راغلي چې چین د خپلو پولو بهر د معلوماتو د قابو کولو لپاره په یو ستراتیژي کار کوي چې ورسره به په نړیواله کچه د بیان ازادي د خطر سره مخ شي. د دې ستراتیژۍ د لاندې چین د خپل نړیوال ټي وي نشریات نور پیاوړي کوي، په نړیواله میډیا د اشتهارونو لپاره ډیر مالی لګښت کوي، د نورو هیوادونو د میډیا په ادارو کې ورننوزي او د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره د دړکو او زور زیاتینه کار اخلي. د بیپولي خبریالانو د سازمان د راپور تر مخه د دې ستراتیژۍ مرام دادی چې خبریالان د چین په حکومت د نیوکو پر ځای د حکومت لپاره پروپیګنډا وکړي. سازمان ویلي که جمهوري حکومتونه مخه ونه نیسي نو بیجنګ به خپل نظر او پروپیګنډا په زور په خلکو وتپی کم چې د صحافت او جمهوریت دواړو لپاره یو خطر دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو، واټیکن اعلان کړی چې پاپ فرانسیس با په راتلونکي میاشت کې د روس د ولسمشر سره د لیدنې لپاره ومني. د واټیکن ویاند د زیارت پورس په بیان کې ویلي چې دا لیدنه به د جولای د میاشتې په څلورمه نیټه وشي. د روس او واټیکن ترمنځ له پیړۍ وروسته بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې په 2009 کال کې ټینګې شوې. پر دې موضوع نور معلومات زموږ د همکار اشملان نور.
په مسکو کې د کرملین ویان ډیمیټری پیسکوف ویلي روم ته د ولسمشر پوتین د دې سفر لپاره پلان جوړول پیل شوی. پیسکوف ویلي د پوتین د سفر لپاره چمتووالی او له روم سره تماس روان دی او د پاپ سره ملاقات په دې سفر کې پلان شوی. نوموړي زیاته کړې چې د دې سفر په اړه به په موقع جزئیات خبره کړي. د پاپ فرانسیس او پوتین د لیدنه تر هغې ورځ مخکې پلان شوی چې له اوکراین څخه د رومن کاتولیکي سویانو مشران په روم کې سره راټولېږي، څو اوکراین کې د روانې شخړې او د روسیې او اوکراین د ارتودوکس کلیساګانو ترمنځ د بیلتون پر اغېزو بحث وکړي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس تر دې مخکې په 2014 او 2015 کلونو کې دوه ځلې له ولسمشر پوتین سره کتلي. د 2015 کال په لیدنه کې فرانسیس د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ پر ټولو خواوو ټینګار کړی و چې د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي. دا جګړه د 2014 کال په اپریل کې له هغه سمدستي وروسته پیل شوه چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې سره یو ځای کړه. تیره میاشت د اوکراین د ارتودوکس عیسویانو کلیسا پر رسمي توګه د روسیې له ارتودوکس کلیسا څخه بېله شوه. دا بیلتون د نړۍ د ارتودوکس عیسویانو استانبول میشتي روحاني مشر تایید کړ. د روسي کلیسا د اورتودوکسي سویت ولوی برخه ګڼل کیږي. شاوخوا زر کال مخکې د 1450 میلادي کال په بیلتون کې د ختیز اورتودوکسي سویان او رومن کاتولیکي سویان سره جلا شول. په 2009 کال کې روسیا او واتیکان بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ کړې. ولسمشر پوتین د کاتولیکي سویانو له پخواني مشر پاپ بنډیکټ سره هم کتلی وو. په 2014 کال کې پاپ فرانسیس له روسیې پادری کیرل سره په کیوبا کې وکتل. دا د کاتولیک او ارتودوکسي سویانو د مشرانو ترمنځ په تاریخ کې دا ډول لومړنۍ لیدنه وه. خو لا هم د دواړو کلیساو ترمنځ تاریخي ناندرې پر ځای پاتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو، د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه بعد جون په 12 د ایران سفر کوي. وزیر اعظم آبه بعد ایران ستر مذهبي مشر او ولسمشر سره ملاقاتونه کوي. د جاپان وزیر اعظم د تهران د سفر په اړه وال سټریټ جرنل ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې مهمه برخه له ګل ایاس ناور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه با د تهران سفر کوي. نوموړی په داسې حال کې د ایران دوره کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د جاپان وزیر اعظم سفر په نړیواله سفارتکاری کې یو بې ساري ګام دی. امریکا او ایران د اټمی پروګرام په اړه ژور اختلافات لري او واشنگتن پر هغه هیواد نور بندیزونه هم لګولي دي. ورځپاڼه د جاپاني چارواکو له قوله لیکلي چې وزیر اعظم شینزو آبه با د جون په 12 او 14 د تهران سفر کوي او نوموړی به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني سره ملاقاتونه کوي. د جاپان حکومت وایي د زیارت په ورځ ویلي دي چې په اټمی لانجه کې چټک او پر امن رول لوبول غواړي. د دوی په خبره د دې هڅو مقصد د لانجې حل راوستل دي. ورسمان لیکي چې دا د 1978 کال راپدې خو لومړی وار دی چې د جاپان وزیر اعظم به د تهران سفر کوي. وال سټریټ جرنل ورسمان د پاکستان او ترکیه لپاره د جاپان پخوانی سفیر نوبوکی تاناکا په حواله لیکي کې دي چې وزیر اعظم آبه د ایران ولسمشر له امریکا سره خبرو لپاره و هڅوي. د دوی په خبره ممکن ده چې د جاپان وزیر اعظم د ایران ولسمشر ته په اوساکا ښار کې د شلو هیوادونو تنظیم جی شل کې د ګډون بلنه هم ورکړي. ورسپان لیکي چې امریکا په دې رستو کې په سیمه کې جنگي بهري بیړې هم ځای پر ځای کړي وي او په تهران یې تور پوری کړي وو چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو یې بریدونه کړي دي، خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. ورسپان لیکي په دې رستو کې دواړو خواوو له جنگي بیانونو ډډه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر له ایران سره مشروط خبرو خبرو اترو وړاندیز کړی و. بلخوا ایرانی ولسمشر روحانی هم خبرو ته په دې شرط رضامندی ښودلې وه چې واشنگټن د ایران احترام په پام کې ونیسي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال عباس ارقچی جاپانی ټلویزیون این ایچ کے سره په دې اونۍ کې په یو مرکه کې ویلي ول چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه تهران ته سفر به په سیمه کې تاوتریخوالي کې کمی راوستو کې ډېره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای غړي طالبانو برمتکړي نه بلکې د ټلیفوني شبکو نشټوالي لوجې ورسره رابطه نه کیده. د دې ډلې ویاند بسم الله وطن دوست پیغام شال رادیو ته ویل طالبانو ورسره ښه چلند وکړو. د دغه حرکت غړي چې پرون د هلمند لخرګاه ته کلستانه شول نو سلګونه کسانو هرکلی وکړو. وطن دوست وای طالبانو تر واک لاندې سیمه کې خلکو اختر د ویرې په فضا کې تیر کړ. پدیاړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل نور.
د سولې ولسی حرکت وای غړي برمته شوی نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوو نو د څه وخت لپاره یې له خپل ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی و، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تیرولو وروسته پرون بیرته لخکرګا ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلي تو هغوی ته د سولې پیغام ورسو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و، زموږ هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه شپه
لخکرګاته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا ډېر شخړې له کوچني اختر سورې مخ کې له لخکرګا څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللی وو. د ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. وطن دوست وای د دې حرکت یو شمیر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګونو سره مخ شول، ځکه د په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره باړي کې ولدي. خغلی وطن دوست چې د کوچنی اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تیرې کړې، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
په شزر او فازاد فاید بینس کولای چې لوګ او ملګری
تراول دي. د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخکرګا کې تر هغه انتحاري حمله وروسته چې شپاړس کسان پکې وشل شول او 250 نور ټپیان شول خپل فعالیت پایل کړ تر څو د جګړې خکیلو غاړو ته د سولې پیغام ورسی. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوی چې دا مخالکو لپاره یو خنړې کال وو. په ورستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب سازو ترمنز د سولې څو پړاوه خبري شوی، خو تر اوسه پورې دا خبري د سکومې پایلې ته نه دی رسیدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ خبرو ته د لارې د هواریدو سبب شي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یونی مبجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درېنی مبجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلورنی مبجو
جمهوری غګونه
په پاو کم 500 بجو اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فارن پالیسی مجله لیکي دا د هندي وزیر اعظم نریندر مودي لپاره ښه وخت دی چې له پاکستان سره خبرې پیل کړي. مودي تیره میاشت د هند تر پارلماني انتخاباتو ګټلو وروسته بیا وزیر اعظم شو. په فبروري کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې په سرتیرو تر حملې وروسته د نوي ډیلی او اسلام آباد تعلقات رنګلی شول او د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. مجله لیکي داسې امکان شته چې د دواړو هیوادونو مشران سره وویني. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. وزیر اعظم عمران خان با د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره پر روان میاش کې د شنګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې ویني. د دغه سرمشریزه کوربه هوا چین هم غواړي چې دواړه هوادونه خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د نوړاندې تیر میاش وزیر اعظم عمران خان نریندر مودي ته د پارلماني انتخاباتو پر ګټلو مبارکي ویلې وه او هیله یې ښودلې وه چې له هغه سره به په ګډه د سولې لپاره کار کوي او نریندر مودي په ځواب کې مننه کړې وه او دای هم ویلي وو چې د تل په سیمه کې امن ته لومړیتوب ورکړی دی. فورن پالیسی مجله د پاکستان د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اړه لیکي چې جنرال باجوا تل دا غوښتي چې د هند سره ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. په 2013 کال کې هم د هند سره د خبرو د لارې د لاین آف کنټرول پر لانجمنه سیمه د ډزو په تبادله کې کمی راوستلو. جنرال باجوا کرتارپور ته د هند نه د سیکانو راتګ کې د ویزې په شرط ختمولو کې مهم رول ولوبو او ځینې څېړونکي وایي چې جنرال باجوا د وزیر اعظم عمران خان د هغې فیصلې ملاتړ هم وکړ چې تر مخه هندي پایلټ ابینندن چیجازی د پاکستان دننه راغورځول شوی و په پاکستان کې د نیولو وروسته هند ته حواله کړل شو. د پلواما پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پلواما د هند تر واک لاندې کشمیر هغه سیمه ده چې روان کال د فبروري پر 14 پکې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 40 هندي عسکر وژل. د هغه پیښې زمواري پاکستان میشته وسلوارې ډلې جیش محمد منلې وه. تر هغه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات زیات خراب شي وو. هندي جازونو د پاکستان دننه د وسلوالو په یو مبینه مرکز بمباري کړې وه او پاکستان په ځواب کې د یو هندي جاز راغورځولو دعوا کړې وه. تیره میاشت هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې تر مخه یې مسعود اظهر د ترهګرو په نړیوال لیست کې واچول شو. چین وړاندې د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې د مسعود اظهر نوم اچول په تکنیکی بنیادونو زنډولې وو چې امریکا، برتانیا او فرانس یې وړاندیز کړی وو.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم. 0000 22 22 1 1 2 1
خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، د پاکستان واکمن تحریک انصاف سینیټر شبلی فراس وایي د اسلام آباد په شهزاد ټاون کې د وژل شوې ماشومې فرښتې کورنۍ ته به انصاف ورکوي او په پیښه کې به د ککړو کسانو ضد سخت کاروایی کیږي. فرښتا د تیرې میاشت په نیمایي کې ورکه شوې وه او مړی څلور ورځې وروسته وموندل شو. د نوموړې کورنۍ په قضیه کې له شوې پرمختګه مطمئنه نه ده، خو پولیس وایي د پیښې پلټنې په سم ډول روانې دي. نور تفصیل د منور شان اور.
د پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف مشر وای د اسلام آباد په شهزاد ټاون کې د وجل شوې ماشومې فرښتې په تحقیقاتو کې به هیڅ ډول غفلت و نه زغمي. سینټر سید شبلی فراس په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د پولیسو کردار هم د پښتنو لاندې راغلی، نو ځکه دوی د دې تحقیقات له نږدې ساري.
کم اوشوی دی پرسید بیادی مونگ تو خیی آو تابا مونگ کو نا پیگا دو پولیس افسرانی کا سوگا بک انوالوی دا مونگ کو کا اسے کوشش کو رو دی با کوشش پلس نور 100% رو مونگ آگا آلو
سینیټر شبلی فراز دا خبره ورسته له هغه وکړه چې د فرښتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته ویل د حکومت له اقدامات مطمئن نه دی، ځکه چې حکومت تر اوسه صرف داوی او وعدې کړې دي.
زمون سره د مجرم نیول کې دوه عادي غړي زمون غتاه ده د زینب قتل نامه هغه نه چې څنګه ما هم مجرم ډیر غوښنه کوي په بدلن دغه کې هغه مونږ ته څه گرفتار دي او دا هغه څه پته ونه لګي ده اوس بده نن دغه کې ته یو څه دې مخکې خبر ده مجرم خپل اقرار هم کو او د درې کینلو کې دا خبره هم چلی ده او ارته دې بده نو بده خبر ډیر مطمئن کو او اوس هم اوس خبره ده اخو دې خوښه ده نو چې دا خبره چې ده پورا کا فورم دا موږ په دې خبره لا مطمئن دي موږ خو دې زمونږ دې لور کولو باندې په خپل غوې دي موږ ته دې نو دې په خپل د پنځوس لا ورکوټ نه اعلان کړو.
بلخوا د فرښتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم تور پورې کړ چې پولیس د دې مقدمې تحقیقات زر تر زر او په سانسي بنیادونو نه کوي.
د روس پر مطلب د چې کم د دې انویسټیګیشن روان دی هغه کې بس کاسونه سی بیا خلاص شي یو ونی سی بل ونی سی نو کا کډونی سی تاسو ګوره نو کبنی سے دا چھ کلا ہا د کس نہ جو کاگریزیبل افنس ہوشی یو ادا سے مطلب اقوا ہوشی نو پولیس دا ذمہ داری جوڑی جی کہ قانون 154 دفعہ دا کریمنل پروسیجر کوڈ دا فوجداری چھ دا خا مخا ایف آئی آر درج کری کنا دے ایف آئی آر درج نہ کو پولیس ول پدے کی ملوث تھی پولیس والا جی کے ماں سزا ملاول پکار دا قانونی حیثیت دا دی جوڈیشل انکوائری رپورٹ ہم دے خلاف راغ
خود اسلام آباد پر شہزاد ٹاؤن تانا کے دا فرشتے دا کیس تحقیقاتی افسر انسپکٹر انیس اکبر پر دے حقلا بیگا مشال ریڈیو تو ویل چہ تحقیقات یہ پسم لور روان دی خوب دے پڑاو یہ تفصیلات نشی پڑاگا کولے د مومند قبایلی ضلع لسکلنا فرشتہ د مئی په 15مه د اسلام آباد په چک شہزاد سیمه کې ورکه شوه چې د مئی په 6مه یې مړی ومندل شو په پوسټ مارټم رپورٹ کې راغلی چې په هغه جنسی تیری هم شوې ده د یادونه ده چې وزیر اعظم عمران خان د پیښې نوټس اخیستی او په کې د رپورٹ نه درج کولو لوجه د دوه پولیس افسرانو خلاف هم مقدمه درج شوې ده
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د افغانستان د خوست والی او یوشمیر نورو چارواکو پرون د اختر درې مورس له هغه ماشومان سره تیر کړ چې پلرونه د افغان امنیتی ځواک سرتیری ول او په جګړه کې وجل شوی وو چارواکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال دی له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جنگ یوازینی حاصل د ماشومان یتیمېدل دي چارواکو دغه ماشومان د خوست پارک ته لوب ته ورستی وو په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نو
خوست والی حلیم فدایی او د دې ولایت نور ملکی او پوځي چارواکو د اختر په دریم ورځ د ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت او ولایتي قواو پولیسو کې د وژل شو منسوبینو خواوشا سل ماشومان خپل استوګنځي ته وربللیول د ماشومان سره پیل کې اختر مبارکي وشوه او وروسته چارواکو د ګارډ پوسټه د ټول د شهید حکیم تړیوال تفریحي پارک ته بوتلل د یووالي او بدلون کاروان د ټولنیز بنسټ مشر عبدالولي واحد زی ویل چې په دې ځای کې د یتیمو ماشومانو حضور د سوله ارتیا خپړهګه کولای شي
سوله د پاره یو خ پیغام د چمن د جنگ محصول چی شیل دلای دا همدا د جنگ محصول د چنن مونږ ته په درجنو درجنو کونډه او یتیمان را پات دي او دغه د پلرونه نه لري ماشومان دي او دوی لا په دې خو بدوم نه پیږي چې مونږ چیرته راغلی یو چاره وستلی
خوست والی محمد حلیم فدایی وای د جګړې میراث همدا یتیمان دي چې پټورنه کې بعد سبا ورځ رهبران وی
دغه ټول هغه خلکو ته چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه یتیمانو ته دی وګوري چې سبا ستا زوی هم دغه یتیم کېدلی شي ستا لور هم دغه یتیم کېدلی شي نو کدی هیڅ بل نه اوري دغه یتیمانو غږ دغه یتیمانو اه او فریاد ته خو باید سړی غوږ ونیسي او نور جنگ بس کړي دغه یتیمانو نه ځینو ما پوښتنه وکړه وای موږ د پلار انتقام نه اخلو د موږ د پلار انتقام او بدل دا ده چې نور د جنگ بس
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی اموی چې په جګړه کې افغانانو ته لوژنو ورانیو او تباهیو زیات نور څلاسته نه ورزي
ټول ولسونو مسلمانانو افغانانو ته دا درس باید حاصل شي چې موږ دغه جنگ اس ګټه نشته دا غیتیمون او کونډې د موږ چې دو در بدرای او دا تبای مونته دو دا مون گاټه دو اس گاټه مونته په جنگ کې نشته
د ملي امنیتی ځواکونو پولیسو کې د وژل شو سرتیرو اولادونو په خپل خبرو کې ولایتي چارواکو مننه وکړه چې دوی ته د اختر مبارکي بلنه ورکړې و
زا کورش د ګل غاز او بلور مې په کمپاین کې شهید شو د دولت کې شهید شو ولی صاحب د زیاته زیاته مننه
احسان الله بلور مو سلیم نومیدو او وردو کې وظیفه وا شهید شو هلمند ولایت کې زه تقریبا وکلن تکلن بوم
د نور ولایتونو په شان سرګونو خوستوال هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پولیسو کې دندې اجرا کوي د چارواکو د ارقام پر اساس یوازې د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ نږدې 2000 کسان د افغان ځواکونو پولیسو کې وژل شوی دي
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د رازو د لوبو په اړه یو ریپورت ته د جون په 9 د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالو په برخه کې د پاکستان او سریلانکا میچ وو خو د باران له وجې دغه میچ ته ځنډ اخکار شو. تیر ورځ هم په دغه لوبه کې آسټرالیا ویسټ انډیز ته په 1500 منډو ماتې ورکړې وه. پاکستان تر اوسه د نړیوال جام په لوبو کې 2 سیالۍ کړې دي. د کرکټ ته روانو لوبو په اړه تفصیلي ریپورت زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور.
Pakistan captain Sarfaraz Ahmed
ready for India captain Virat Kohli
د دجون پر 9 د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې یو لسم میچ د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دی. پرون د جون پر 6 د کپ لسم لوبه کې آسټرالیا ویسټ انډیز ته په 1500 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې ویسټ انډیز ته د 209 منډو هدف وټاکه چې هغوی پوره نه کړی شو. د آسټرالیا نیتن کولټر نایل د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. پاکستان تر اوسه د نړیوال جام په لوبو کې 2 سیالۍ کړې دي. په لومړۍ سیالۍ کې یې د ویسټ انډیز پر وړاندې ټول لوبغاړي پر 104 منډو سوځېدلي وو. د دې له کبله پر پاکستان لوبډلې خورا انتقادونه وشول، خو په دویمه سیالۍ کې یې انګلستان ته د 309 منډو هدف ورکړ او لوبه یې تر سختې مقابلې وروسته وګټله. د 2019 کال 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د جون پر 15 هند جنوبي افریقا او نیوزیلینډ بنگلادیش ته ماتې ورکړه. د لوبي غوره لوبغاړی د هند روهیت شرما وګرځېده چې د 2 چوکو او 44 چوکو په مرسته یې 122 رنزونه جوړ کړل. نو د نړیوال کپ په 9 میچ کې نیوزیلینډ بنگلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام سیالیو په 9 میچ کې افغانستان خپل دوهم لوبه سریلانکا په وړاندې وبایلله. سریلانکایي لوبډلې په 6.1 اورونو کې د ټول لوبغاړو په زیانو 201 رنزونه جوړ کړل، خو لوبه د باران له امله 140 اورونو ته راکمه شوه او افغان لوبډلې ته یې د میچ ګټلو لپاره د 180 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې افغان لوبډلې په 1.5 اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 152 منډې وکړې او لوبه یې په 40 منډو وبایلله. تر دې وړاندې افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه او د نړیوال کپ په 4 میچ آسټرالیا ته بایللې وو. د کرکټ نړیوال کپ په 6 میچ کې پاکستان په خپله دوهمه لوبه کې انګلستان ته په 44 رنزونو ماتې ورکړه. د پاکستان په بیټنګ کې محمد حفیظ د 40 منډو په جوړولو سره تر نورو زیات وزلیدو او د لوبي بهترین لوبغاړی وو. پاکستان خپل لومړی لوبه او د ټورنمنت دوهم میچ ویسټ انډیز ته بایللی وو. د نړیوال کپ لومړی میچ انګلند له جنوبي افریقا په 104 رنزونو ګټلی وو. په دې 12 نړیوال کرکټ جام کې دفاعي اتل آسټرالیا، افغانستان، بنگلاديش، انګلند، هند، نیوزیلینډ، پاکستان، جنوبي افریقا، سریلانکا او ویسټ انډیز برخه اخلي. دا ټول میچونه د انګلند او ویلز په 1100 میدانونو کې کیږي. ګټونکي څلور لوبډلې به سیمی فائنل ته وځي او فائنل میچ به د جولای په 14 په لارډز میدان کې کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې په پای کې ځل بیا لړن خبرونه د احمد شاه زمینور.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد عدالت د امنیتي دلایلو لکباله د پېښور مرکزی زندان ته د محسن داور د لیږلو امر کړی دی. عدالت نن د ترهګری ضد څانګې لخوا د محسن داور د جسماني ریمانډ زیاتولو غوښتنه رد کړه. نوموړی له دې وړاندې د 2 ورځو په جسماني ریمانډ د ترهګری ضد څانګې ته سپارل شوی و. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه وکړل. په اسلام آباد کې د بچ شوي ماشومې فرشتې پلار وایي د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له 100 پرمختګونو مطمئن نه دی. ګلنبی پرون ناوخته مشال رډیو ته وویل چارواکو تر اوسه یوازې ژمنې ورسره کړې دي خو عملي کړې نه دي. د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د میزان په نوم د یو شخصي بانک منیجر عبدالرحمن پر مشال رډیو وویل د پاکستان مرکزی بانک له راښوون سره سمې شاوخوا 60 افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي او د نورو د هم دوام لري. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال پر 2 پولیسانو سربیره 4 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات نن په پلوامه سیمه کې وسو چیرې چې د روان کال په فبروري میاشت کې په ځانمرګي برید کې 40 امنیتي سرتیري وژل شوي ول. داسې باور کیږي چې وژل شوي وسوال د پاکستان میشتي ډلې جشن محمد غړي دي. په منځني ختیځ د امریکا لوړپړی پوځي کمانډر وایي په سیمه کې د امریکا د پوځي ځواک تر قوي کولو وروسته ایران په خلیج فارس کې له بریده ظاهران لاس په سر سوی، خو لا هم د ایران لخوا د جنگ ګواښ ډیر واقعي دی. او د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په برخه کې پاکستان او سریلانکا نن یو بل ته مخامخېږي، خو د باران له کبله نننۍ لوبه تر دې مهاله ځنډېدلې ده. له دې وړاندې پاکستان دوې لوبې ترسره کړې دي چې یوه یې بایللې او بله یې ګټلې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان احمد شاه زمی او زموږ تکنیکی همکار نادره درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای په امان او وختونه په خیر.